دا مشال ریډیو دا اوس په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لستوي بجې سوی د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خطرار څوړاندې بده دي سات خبرونه وورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي
روسیې پر شامی هوایی اډې د امریکا توغندیو برید پر خپلواک هیواد تیرای بلل دی. د کورمې سیاسي او قبایلی مشران وایي د پاړه چنار پاړه له حکومتي امنیتي پلانه مطمئن نه دي، او د کانګرس یوې کمیټې مشر په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د رول له پلټنو څخه ځان ایستلی دی. د خبرونو تفصیل: امریکا په شام کې د کیمیاوي وسلو برید په خبرګون پر یوې هوایی اډې لسکونه کروز توغندي داغلي دي. د سه شنبه پر ورځ پر شامي وړوکي ښار خان شیخون کې د الوتکو په بمبارۍ کې ولسي وګړي وژل شوي ول. دا د شام په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې پر شامي حکومت د امریکا لومړی مستقیم برید او د ولسمشرۍ له دندې ترلاسه کولو وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو مهم پوځي امر بلل کیږي. د شام بشري حقونو برطانیې میشته ډله وایي په امریکایي برید کې څلور شامي سرتیري وژل شوي دي چې پکې یو افسر هم شامل دی. د دې ادارې په خبره په برید کې د شامی رژیم اډا شاوخوا ټوله ړنګه شوې ده. کرملن په سختو ټکو کې د دې حملې غندنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل د واشنگټن دا اقدام به د روسیې او امریکا وار له مخه خراب اړیکو ته لوی گزار ورکړي. د ویل ولسمشر پوتین د امریکا توغندیو برید ته پر یو خپلواک هیواد د تیری او د نړیوال قانون سرغړونې په سترګه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي تر نننیو بریدونو مخکې یې روسیې ته خبر ورکړی و، او دا چې په ډیره مشکله یې هغه سیمې په نښه نه کړي چې پکې روسیې د روسي سرتیری پراته دي. پر خان شیخوف د برید په اړه فکر کیږي چې د کیمیاوي ګیس حمله وه چې پکې له شپږ اتیا څخه زیات کسان وژل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي نن سهار وختي یې د روم په سمندرګي کې له خپلو جنګي بیړیو څخه شاوخوا شپېته ټوماهاک توغندي ویشتلي دي چې د شام غربي شایرات هوایي اډه یې په نښه کړي. دا چارواکي وایي په برید کې د الوتکو لارې، الوتکې او د تیلو پمپونه په نښه شوي. ټرمپ وایي له همدې هوایي اډې څخه شامیو الوتکو د زهرجن ګیس بریدونه کړي ول. د کورمې سیاسي مشرانو فعالان وایي د سیمې امنیت د پاکستان پالیسیو له بدلون سره تړلی دی. دې مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل تیره جمعه د پاړچنار په ښار کې تر حملې وروسته له تازه حکومتي امنیتي پلانه مطمئن نه دي. د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توری وایي د ښار شاوخوا خندق وهل یا نور امنیتي پوستې جوړول د مسلې حل نه دی.
دا چې دوی کومي کمیټې جوړې کړې خندقې وهي نو دای بالکل هم حل نه دی. حل یې ځکه نه دی چې په کار ده په پالیسیو کې بدلون وشي. دا څنګه پالیسی ده چې ټول عمر عوام مري؟ دا بدلون په کار دی چې هغه خلک چې په دې خطې کې شر جوړوي له هغو خلکو باید پاکستان او افغانستان دواړه لاس واخلي.
قبایلی مشران وایي په تیرو وختونو کې هم امنیتي پلانونه جوړ شوي دي خو اغېز نه درلود. د دې مشرانو د څرګندونو په اړه مو له انتظامی سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. پاکستان وایي د کشمیر شخړې هواری په اړه د امریکا د منځګړتوب بیان هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل هند د امریکا وړاندیز په اړه منفي غبرګون کړی دی. نوموړي دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وروستي بیان په تناظر کې کړی. ده زیاته کړه چې هیلی د وړاندیز د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بشري حقونو خرابیدونکي وضعیت ته په کتو کړی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجه له شاوخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي سږ کال یې مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي. د ماموریت ویاند ویلیام سلاوین تیر مازیګر په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیری سره ګډې خبرې غونډې ته وویل د اسلامي دولت ډلې وسلوال دي دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځای ومومي.
The goal with our Afghan partners in 1396
په 2016 کال کې زمونږ هدف په افغانستان کې د داعش ماتول دي. دغه تورستی ډله چې د نړۍ په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو وروستی پټنځای دی. زما پیغام د داعش وسلوالې ډلې ته دا دی چې که افغانستان ته راغلی وژل کېږي او یا هم ژوندي نیول کېږي.
د دفاع وزارت وایي دولت وزیري خبرې غونډې ته وویل د مارچ له وروستیو ورځو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې ته لوی زیانونه رسولي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلي په لنډمهاله توګه د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مشکوکې مداخلې له پلټنو ځان باسي. د کانګرس ریپبلیکن غړي او د کمیټې مشر ډیوین نیونز بیګاب وویل هغه ځان ځکه له دې پلټنو څخه لرې کوي چې د کانګرس د اخلاقیاتو په دفتر کې پر ضد د نامناسبه چلند شکایتونه شوي. ده وویل دا شکایتونه ناسم دي او سیاسي مقاصد لري. د ریپبلیکن ګوند له لوري د کانګرس بل غړی مایک خانه وایي به اوس په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پلټنو مشري کوي او نیونز به په کمیټې کې خپلې نورې دندې پر مخ وړي. د استازو جرګې مشر پال راین ویلي د نیونز پرېکړې ملاتړ کوي ځکه چې د اخلاقیاتو په اړه پوښتنې د پلټنو له موضوع څخه توجه اړوي. پر نیونز د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ملاقاتونو له کبله سختې نیوکې شوې دي او د ټرمپ ادارې په پلټنو کې د ده د بېطرفۍ په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. او د اروپایي ټولنې پارلمان د اوکراینی وګړو لپاره د ویزې آزادۍ منظوري ورکړې ده. دا بې له ویزې ترلاسه کولو د اوکراینیانو اروپایي ټولنې ته د سفر کولو په لړ کې مهم اقدام بلل کیږي. تېره ورځ د اقدام په حق کې 520 رایې او په مخالفت کې 15 رایې واچول شوې او د پارلمان شپږ دیرشو غړو خپلې رایې ونه کارولې. اوس باید د ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین لپاره د ویزې آزادي منظوره کړي چې دا اقدام عملي شي. تمه ده چې د رواني میاشت پر 26 په برسلز کې د ټولنې 28 غړو هیوادونو سفیرانو په غونډه کې دا موافقه تایید شي. د اروپایي ټولنې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی د ټولنې وزیران د مې پر 18 دا اقدام تایید کړي چې تر دې وروسته به د لاسلیک په مراسمو کې هم منظور شي. دا تر دې مهاله خبرونه او اوس هم سراج ظهیر د کرنسیو آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپۍ او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12 بنو کې 24 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 6 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل او سراج ظهیر وړاندې کول. امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډې توغندي داغلې دي. د کورمې مشران وایي له نوې حکومتي امنیتي پلان مطمئن نه دي. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د هیچا ضد نه دی خو ایران د پاکستان شمولیت اندېښمن کړی دی. یو شنونکی وایي
ایران کو یہ یقین بنا سکتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف نہ ہو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر په لانجه کې د امریکا د مزګړیتوب وړاندیز هرکلی کړی دی.
امریکا کارانه پشاپ هند په دې باندې راضی کی او پاکستان هم راضی کی.
په افغانستان کې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت وایي د اسلامي دولت هډلې ماتولې د سرجنۍ کال مهم هدف دی او په خوست کې نن هم د پوهنتون د داخلو لپاره ازموینې روان دي.
تاسو اطمینان درکوم د موږ پروسه به خښه پاپي حق به حقدار ته وسپارل شي ان شاء الله د وکس مشکل نه.
سکل ټول کاندیدان بایومټریکس وټ
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مووریده چې امریکایي رسنۍ وایي پر روم سمندرګي کې امریکایي جنگي بیړیو د شامی حکومت پر یوې پوځي اډې لزګونه توغندي داغلې دي. نن سهار وختي دا توغندي څو ورځې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملې په غبرګون کې وشتل سوي او د شام په شپږ کلنې جګړه کې پر رژیم د امریکایي لمړی مستقیمه حمله بلل کیږي. روسی روس تر دې حمله مخکې د منفی فایلو خبرداري ورکړې او اوس یې پر شامی های اډا د امریکا د برید سخت غندنه کړې ده. پامیر ساحل نور حال راکوي.
امریکایي رسنیو نن سهار وختي خبر ورکړ چې امریکا په شام کې د کیمیاوي وسلو برید په غبرګون پر یوې هوایي اډې لسګونه کروز توغندي داغلي دي. د سه شنبه پر ورځ په شامي وړو کې خار خان شیخون کې د الوتکو په بمباره کې ولسی وګړي وژل شوي ول. دا د شام په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې پر شامي حکومت د امریکا لومړی مستقیم برید او د ولسمشرۍ له دندې ترلاسه کولو وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو مهم پوځي امر بلل کیږي. تر دې حمله لګمخ کې روسي ډیپلوماټانو امریکا ته د دې شکمن او خپکونکې اقدام په اړه خبرداري ورکړې او ویلي ول چې امریکا به د ټولو منفي پایلو ذمہ وي. پر خان شیخون د برید په اړه فکر کېږي چې د کیمیاوي ګیس حمله وه چې پکې له شپږ اتیا څخه زیات کسان ووژل شول چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دې حمله وروسته ټرمپ د پنج شنبه پر ورځ ویل د وژل شویو ماشومانو انځورونو ورباندې تاثیر کړی. ټرمپ دا برید ویرونکی او د بشریت سپکاوی وباله او د غبرګون ورکولو ژمنه وکړه. تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په فلوریډا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ هرکلی پر وخت خبریالانو ته وویل په دې سیمه کې په برید کې د کیمیاوي وسلو کارول جدي مسأله ده چې جدي ځواب غواړي. د زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا برید شامی رژیم کړی دی.
دوی وایي زموږ په نظر او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي دي هیڅ شک نشته چې د ولسمشر اسد په مشرۍ رژیم د دې حملې مسؤل دی او تر دې وړاندې دا مهمه ده چې د روسیې حکومت د اسد د رژیم د پرله پسې ملاتړ په اړه په دقت باید فکر وکړي.
شامی حکومت دار ادوی چې ګواکې په برید کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. امریکایي چارواکي وایي د جمعې پر سهار وختي د روم په سمندرګي کې لخپلو جنگي بیړیو څخه لښپېتو زیات ټوماهاک توغندي وشتل دي چې د شام غربي شاعرات هوایی اډې په نخښه کړي. دا چارواکي وایي په برید کې د الوتکو لارې، الوتکه او د تیلو پمپونه په نخښه شوي. ټرمپ وایي له همدې هوایی اډې څخه شامی الوتکو د زهرجن ګیس برید کړی وو.
پامیر ساحلو پام دې موضوع کې پاتې کیږو. د شامی رژیم پر اډې د امریکایي توغندیو برید په اړه پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له څېړونکو حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اقدام د بهرنیو او امنیتي چارو په تناظر کې څنګه ارزوي.
تاسو دی ګوره لکه تاسو چې پر څنګه پر راپور کې مو ویل سول دا ظاهرا دا ښکاری چې هغه کوم کیمیاوي مواد چې کار شوي دي وسله چې کار شوی دی په چیرې کې ماشومان پکښې کې وژل شوي دي د هغې ته یو نوی ځواب دی. مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې دغسې اقدامات د روسیې څومره ځواب راپارولی شي او آیا دا به د دې باعث شي چې امریکا او روسیا په غټ سطح کې یو کمپټیشن او یا نوه مقابله د سره ووځي.
که دا راته ووایې که د بهرنیو چارو تګلارې په سلسله کې ورته وګورئ یا د دفاعي تګلارې په سلسله کې ورته وګورئ تاسو د روسیې ذکر وکړه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر ټرمپ دا کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ تیروتنه بولئ کنا ضرورت وو د داسې حمله کولو؟
زه فکر کوم ګورئ که تاسو د ډونالډ ټرمپ هغه پالیسي وګورئ د امریکا د رئیس جمهور کېدونه مخکې ده ویل چې امریکا لومړی یا امریکا فرست پالیسي چې کوم وه هغه دا و چې زموږ په نورو ځایو کې په نورو هېوادو کې چې څه روان دي زموږ زیاته توجه باید نو کو حتی د افغانستان په جنگ کې دی دا چې ویل چې نور موږ ډېر زیات مصرف نه کوو. مګر دا اوس داسې ښکاري چې رئیس جمهور ټرمپ یو نوی جنگ ته د خلاصېدو په حالت کې دی چې یو نوی فرنټ خلاص کړي او هغه اگر چې امریکا همیشه ډېر کوشش کوي چې د سوریې د مسلې څخه ځان لري وباسي او هیڅکله د دې داسې ونه کې چلته اسکار ولیږي. زه فکر کوم د احتیاط خبره کله چې د دولتونو ځواکونه راځي ټول احتیاط کېږي. مګر دا هم په پام کې باید ونیولی شي چې روسیې ځواکونه به بار بار هلته هوایي بمباري چې کولې نو
هغه اشخاص په نقشه کول شي امریکا هغه ته حمایت ورکوي د بشر الاسد په خلاف باندې. مګر دا چې الف امریکا خپل فوزي حضور نه لري، د دې امکان څه چې امریکا د یو تر یو اندازې بے احتیاط اوسی رسون څه دی خپل اسکر په دغه کې نه لري او د دې بیرم نه لري چې مثلا دوی اسکر دی تماوایی بمباری کې دغه سیم. مګر کچېره زه فکر کوم داسې کوم خطا کیږي چې د روسي ځواکونه د کیږي نو دا به د روسي یو ډیر قوي خبرګون راپاروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د کورمی د پاړه چینار ځینې مشران، سیاستوالانو او زده کوونکو ویلي چې د ښار امنیت په اړه د حکومت له وروستي پلان مطمئن نه دي. دوی تیر مازګر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي پوستو له زیاتولو او د تعلیمي ادارو له بندولو سره د دوی د سیمې امنیت ښه کېدو پر ځای شای نور هم پسې خراب سي. په دې اړه اسرار العالم مومند رپورټ لري.
په پاړه چینار کې د تیر جمعې برید چې پکې یو ویش کسمړو او دوا ویا جوبل شوی وو، او وروسته حکومت د سیمې د خوندي ساتلو لپاره امنیتی پلان جوړ کړی چې لمخې به یې د پاړه چینار خار څخه غیر چاپیرا څوال سپوټا جوړه کنده کنستل کیږي. نوري امنیتی پوستې او امن کمیټیانې به جوړول کیږي، خو د کرم ایجنسی نه د کمی سمړي غړي ساجد حسین توري وای دا د مسلې حل نه دی، او تر څو چې پاکستان او افغانستان خپل پالیسۍ نوې بدلی کړي نو تر هغه د دوی په سیمو کې امن نشي راتلی.
او دا د کومې دې مطلب کمیټې جوړې کې خندق کی وایي نه دی، بالکل هم حل نه دی. حل یې ځکه نه په کوارډانې ته پالیسۍ کې بالکل هم مطلب دی چې غوړ شي چینجز را شي دا چې پالیسۍ شولې چې ټول عمر مطلب عوام مړکیږي، مطلب فورس ولا مړکیږي نه، دا څه زندګی شولا نو پالیسۍ کې لا بدلون په کوارډ لګا کوارې هغه خلک حکومت نه په دې کې شر جوړي
په پاړه چینار کې. په وروستیو 15 کلونو کې شپږ غټې چاودنې شوې دي. یو د روان کال په جنوري میاشت کې هم شوې وه چې په کې درویش ولسی وګړي مړه او دوه اویا جوبل شوي وو. د کرم ایجنسی یو قبایلي مشر نوشی بنګش وای د هرې چاودنې وروسته حکومت د سیمې د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي، خو د هغې باوجود څه وخت پس بیا بله چاودنه وشي. نوموړی د پاړه چینار پاړه له وروستي امنیتي پلان څخه مطمئن نه دی او وایي پاکستان حکومت ته پکار دی چې د قبایلي سیمو پاړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د پاړه چینار په ګډون له ټولو قبایلي سیمو سره داسې چلند وکړي لکه څنګه چې یې د اسلام آباد سره کوي.
بلکې افغانستان لپاره یا روس لپاره څه کوم مرچې جوړې کړې نو هغه مرچې ته د نن ستی نو بیا خدا ته جنگ جګړو نه بخا مخا وي او کدا مرچې ختموي نه ته امن راشي ور وزیر راشي او هغه حقوق ته انسان لپاره ضروری دي سکول نه سه حد دې نه ضروری خبره ده چې ځکه دې سره به مخ کیږي پاکستان سره به وګاو په وګاو روانو او سه مداخله ستاسو ته څنګه دې بل څه هیته کسي اسی مت نه کوي.
د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکو د فټاس د کونکو د سازمان مشر شوکت عزیز بیا وای چې په پاړه چینار خار کې د تیر جمعې ورځې موټر بمی چاودنې وروسته په خار کې تعلیمي ادارې بندې دي، خو نوموړی وای دا د مسلې حل نه دی، بلکې له دې سره د امنیت مسله نور هم خرابېږي.
یره کدل تا 14 نرو صد د ایجنسی کم حالات یاره ډیر زیات بدل دي، سکیورټی ډیر سخت ده او دلته په هر چک پوسټ باندې چې کم د چیکینګ وي خو دا چې کم د عوامو ته کوم مشکلات جوړیږي د دینم لکه ډډه پکار ده ځکه چې د عوامو په د حکومت په منځ کې یا د هغه په منځ کې چې کم دی هغه تریخواله پیدا نشي. خو د تعلیمي ادارو بندول شو یا دا نور شو لکه دا په یو ځای کې بندول نو دا سیده چې امن نور خرابول دي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته پولیټیکل چارواکو تیر روز مشال ډو ته ویلي وو چې د پاړه چینار لپاره د نوي امنیتي پلان سره به دوی دغه سیمه خوندي کړي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, پاکستان وای د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف د هیڅ هیوه هیواد پر ضد نه دی، بلکې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې اسلامي هیوادونو سره نږدې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا پرون په داسې حال کې کړې چې د هغه هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د دې اتحاد مشر ټاکل شوی او ایران یې په اړه اندېښنې ښودلې دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د سعودي عرب په مشرۍ ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی، خو په پاکستان کې په دې اړه بحث له هغه وروسته تود شو کله چې څو ورځې وړاندې حکومت تصدیق وکړ چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته د اتحاد د مشر جوړېدو اجازه ورکړې ده. ایران چې د دې اتحاد برخه نه دی او اتحاد د ځان پر ضد د سعودي عرب یوه هڅه بولي، د جنرال راحیل شریف پر ټاکنه خپګان ښکاره کړی دی. د تهران سرکاري خبري اژانس ایرنا د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد لپاره د تهران استازي مهدی هنردوست په حواله ویلو چې دوی د پاکستان له لوري جنرال راحیل شریف ته د پوځي اتحاد مشر جوړېدو اجازه ورکول باندې ځینې تحفظات لري. د تهران دغه تحفظات چې کله یو خبریال د زیارت ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا مخې ته کښېښودل، نو هغه تهران ته په اشاره سره وویل چې پوځي اتحاد د هیڅ یوه هیواد پر ضد نه دی.
اسلامیک ملټری الائنس ټو فایټ
د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره دی چې هدف یې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اتحاد او همکاري ده. دا نه د یو هیواد پر ضد او نه هم د یو هیواد په حق کې دی. د دې اتحاد جوړولو په طریقه کار او شرایطو باندې لا هم کار کیږي، خو البته د پاکستان کوشش په داوي چې د ترهګرۍ ضد جوړیدونکي دغه ځواک اسلامي هیوادونه په خپلو کې سره رانږدې کړي. ایران او سعودي عرب دواړه زموږ مسلمان وروڼه هیوادونه دي.
پاکستان په پرله پسې توګه د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد په اړه د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په لړ کې د بې طرفۍ تاثر ورکوي، خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکري وایي د اسلام آباد ایران ته ډاډګیرنه پر خواهشاتو ولاړه ده.
پاکستان کې حکام جو ہے بار بار یہ کہہ رہے ہیں،
پاکستان چارواکی په بیا بیا وایي چې له ایران سره په دې اړه شته ستونزه به هوار شي او کوشش وکوي چې هغه هم د دې پوځي اتحاد برخه شي. دا د پاکستانی سیاستوالانو خواهش دی، خو ضروری نه ده چې دا خواهش پوره شي، ځکه خبره د شخصیت او خواهشاتو نه وي بلکې د ګټو وي. اوس به دا ګورو چې د ایران له سعودي عرب سره ګټي څومره په ټکر کې دي او هم پر دې اساس به فیصله کیږي، نه د پاکستان په کوششونو.
ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد په نوم د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو اتحاد په اصل کې د ترهګرۍ نه بلکې په خلیجي هیوادونو کې د تهران د اثر او نفوذ د کمولو لپاره جوړ کړی دی. د پاکستان د دفاعي چارو پوه جنرال طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې ایران باید پر پاکستان باور وکړي.
ایران باید په دې پوه سي چې که په رښتیا هم له پاکستان سره تعلقات غواړي، نو اوس چې دا پوځي اتحاد د جوړېدو په حال کې دی او په دې لړ کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی، نو تر ډیره حده به په دې لړ کې اثر او نفوذ ولري. نو اسلام آباد تهران ته دا باور ورکولای سي چې دا اتحاد به د ایران پر ضد نه وي.
د سعودي عرب په مشرۍ ترهګرۍ ضد اتحاد کې د ایران په ګډون شام او عراق هم شامل نه دي. دا ټول شیعه اکثریت هیوادونه دي، نو ځکه د کارپون په وینا تهران دا د شیعه هیوادونو پر ضد یو سنی اتحاد ګڼي. په پاکستان کې وار لمخه د اهل تشیع او اهل سنت د ډلو ترمنځ فرقیزه تاوتریخوالی موجوده دی. هم دې اړخ ته په پام سره کارپوهان پاکستان ته وړاندیز کوي چې باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجو کې له ډېره احتیاطه کار واخلي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اسلام آباد د کشمیر په لانجه کې د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی بیان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل هند د پخوا په څیر د امریکایي وړاندیز په اړه منفي غبرګون ښودلی دی. هلته شنونکي وایي امریکا کولی سي چې د دواړو هیوادونو لپاره منځګړی سي. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت وین نفیس زکریا وینا وه چې له دې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال او د امریکای ولسمشر لخوا د داسې وړاندیزونو هرکلی کړی دی.
دس هپند ان دی بیک ډراپ اف دی ډیټیریټینګ هیومن رائټس
دا خبر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو خرابېدونکو حالات په تناظر کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر د دې خبرې هم اظهار وکړو چې حالات ښه کولو لپاره امریکا خپل رول لوبولې شي. هغه په اصل کې د مخصوصه اړخ ته حواله ورکوله او څنګه چې تاسو ته معلومه ده نو موږ د کنټرول په کرخې د معاهدې د خلاف ورزي په اړه هم خبرې کړې. هندوستان د معمول په شان د امریکای وړاندیز ته منفي ردي عمل وښودلو.
دوول چې پاکستان امریکای سره اوږد مهاله اړیکې لري او د دوړ ملکونو یو بل سره په فراخه کچه په مختلفو شوبو کې کومک هم شته. د تیرګول پورس په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د یو سوال په جواب کې ویلی وو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو په اړه اندېښنه ده او د لړکې د امریکایي ولسمشر او د کمی سلامتی کونسل غړي د دوړ ملکونو ترمنځ د امن بحالۍ لپاره خپل رول لوبولو کوشش کولای شي. د امریکای سفیر نیکی هیلی د بیان په جواب کې هندوستان لخوا ویلې شوی وو چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو هواري لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد ناپاک ماحول په اړه په حکومتي دریس کې څه بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رسم شاه مومندې لړکی وای امریکا خپل رول لوبولې شي خو هند کشمیر داخلي معاملې ګڼي نه چې نړیواله.
په دې وجه باندې هند داسې کوششونه په خوا چې کم دی رد کړی دي خو دا غي دا لاره راوخلې شي چې امریکا یعنی پشا پشا اخکارانه پشا هند په دې باندې راضی کی او پاکستان هم راضی کی چې دی خپلو کې خپل خبري شروع کی. امریکا دې مانیټر کوي امریکا دې وخت په وخت دې سره سلام مشوره کوي او خپل خبري ترې تیزی شروع کی. هغه ته هند تیار دی پاکستان خود مخکنه تیار دی او د سه د امریکای اخکارا دغه کم نه مسالېتی او دغه کم دی هغه هند مې.
د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي کمپاین کې ویلیو چې ولسمشرۍ چوکې ورته ترلاسه شي او پاکستان او هندوستان وغواړي نو د دوړ ملکونو ترمنځ د شخړو هواري لپاره د سالیسي کردار لوبولو لپاره تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي لارې د امنیت ساتنې په مخه د ځانګړي ځواک تشکیلولو منظوري ورکړې ده. حکومت وایي چې 4000 سرتیر به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کول کیږي چې د اقتصادي لار د پروژو او چینایي پانګوونکو ساتنه وکړي. تفصیل عرفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو وزارت تر مخه د سی پیک منصوبې او چینی سرمایه کارانو د تحفظ لپاره به 4200 امنیتي سرتیری د صوبې په مختلفو ډیویژنونو کې ځای په ځای کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مرستیال مشتاق غنی وویل چې په دې فورس کې به د پولیس محکمې سکیورټی فورسز او په عارضي توګه برتشې ملازمینو مرستې اخیستل کیږي. د دې په وینا چې د روان کال مالی بجټ کې به د اهلکارانو د وسلې او گاړو او نور سہولتونو لپاره 1.2 بلین روپو منظوري ورکړې کیږي.
اب جو بجٹ آ رہا ہے ہمارا جون میں
پر جون کی چکم سالانہ بجٹ را روان دے دے پر سالانہ ترقیاتی فنڈ کے بعد دا پیسی منظور کرے شی او بجٹ با پا باقی تا دوگا مختص کرے شی او بیاد جولائی او اگست میاش کے بعد دا فورس پا عملی توگا فعال شی. خود دا وقت ہم شپک وسو کسان دی فورس لپارا غستے شوی دی او دا پولیسی والا چاروا کی ترلان دی کار کوی مونگ بدا ٹول حل زلے تر سرکو او دا سی پیک منصوبے کامیابول لپارا با ہر ممکنہ گامونا پورتک کو
دفاعی چارو کارپو بریگیڈیئر سادوائی چسی پیک منصوبے اور پدے کے سرمایہ کون کو تحفظ ورکول ڈیر ضروری دی زکر چڈیر دا سے پٹ کوتونا اور دا پاکستان مخالف ملکون با دم رغٹ دا سرمایہ کار منصوبے تا دا نقصان رسولو کوشش کوی نبائی چھ لوڑان دی دا دی مخنی ویوشی
دیکھے بعض ملکون تا دے بان اعتراضات ہمشتا دے ہند تا اعتراض دے باقی نور چکم خطرات پی دے تا دا رشتا دے دیکھے اس چکم چینی باشندہ دی دا طور نگات خطرات اغیت دی غا کو لوے پہ مخنی بان دے اغیت نقصان رو سے دو شو نو دے سر با دا سی پیک مستقبل لغبا خطراتو کے رائشی نو لغی حفاظت آغا دیر مهم یو ٹاسک دے.
د معاشي چارو یو کارپو پروفیسر ډاکټر مراج الحق وای چې په یو ملک کې فارن ډایرکټ انویسټمنت یعنی خپلې بهرنۍ سرمایه کاری او ترقیاتی پرمختګ لپاره د هغه هیواد امنیت ته کتل کیږي. د نوموړ په وینا سی پیک د امنیت تر لاندې پرمختګ سره به نه یوازې دا منصوبه دوام ومومي بلکې په راتلونکي وخت کې به هغه ملکونه هم دلته سرمایه کاری وکړي شي چا چې د پاکستان په امنیت ګوتې پورته کولې.
بیرون سرمایه کاری چې کله دا
خلاله یو اکانومی ته انفلو کیږي په کوم اکانومی کې په کوم ملک کې امن کم چې انویسټری چاغي اغي التا سیفټی اغي دی او پولیټیکل انستابیلیټی نه او هغي کم چې انویسټمنت یې هغه ته هم ګریس کوي نه چاینا چونکه مخکې د ټولو مخکې سٹیپ واغستو نه داغي یو پازیټیو سیګنل او یو گرین سیگنل ټول دنیا ته لاړ
لدی وړاندې په دسمبر کې د سی پیک منصوبې تلاندې د گوادر بندرګاه تحفظ لپاره د پاکستان پوسټ خصوصي ټاسک فورس اته اتیایم هم جوړ کړي کوم چې د گوادر بندرګاه سمندري حدود او د سره د تړلو لارو حفاظت کوي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
روسیه او ایران په شام کې د کیمیاوي وسلو برید په خبرګون د پر یوې هوایی اډې د امریکا کروز توغندیو بریدونه غندلې دي د سه شنبه پر ورځ په شامي وړو کې خار خان شیخون کې د الوتکو په بمباری کې ولسی وګړي وژل شوی ول دا د شام په شپږ کلنی کورنۍ جګړه کې پر شامي حکومت د امریکا لومړی مستقیم برید و د کورمې سیاسي مشرانو فعالان وایي د سیمې امنیت د پاکستان پالیسیو له بدلون سره تړلې دي د مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل تیره جمعه د پاړه چینار په ښار کې تر حملې وروسته له تازه حکومتي امنیتي پلانه مطمئن نه دي د دې مشرانو سرګندونو په اړه انتظامي لاسنې دي ویلي پاکستان وایي د کشمیر شخړې هواري په اړه د امریکا د منځګړتوب بیان هرکلی کوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل هند د امریکا وړاندیز په اړه منفي غبرګون کړی دی په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي سږ کال مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي دا خبره د ماموریت ویاند ویلیام سلاوین تیر مازیګر په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزارت ویاند دولت وزیری سره ګډې خبري غونډه کې وکړه د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلي په لنډ مهاله توګه د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مشکوکې مداخلې له پلټنو ځان باسي د کانګرس ریپبلیکن غړي او د کمیټې مشر ډیوین نیونز بیګا ویل هغه ځان ځکه له دې پلټنو څخه لرې کوي چې د کانګرس د اخلاقیاتو په دفتر کې پر ضد د نامناسبه چلند شکایتونه شوي دي د اروپای ټولنې پارلمان د اوکراینې وګړو لپاره د ویزې ازادۍ منځوري ورکړې ده دا بیل ویزې ترلاسه کولو د اوکراینیانو اروپای ټولنې ته د سفر کولو په لړ کې مهم اقدام بلل کیږي تیر ورځ د اقدام په حق کې 1520 رای او په مخالفت کې 15 رای واچول شوی او د پارلمان شپږ ډیر شو غړو خپل رای ونه کارولې
خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورځپاڼه نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنه خبرې کړې دي رابع اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ورځپاڼه خپل دایره کې لیکي الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې ملکی روانه سرشمیرنه که د ستمبر میاشتې نه مخکې مکمل کړې شو نو د کال 2013 ټول ټاکنو کې به د آبادۍ په حساب کامی او صوبایي اسمبلیانو چوکو لپاره نوې حلقه بندیانې کیږي خو دا وضاحت یې ورسره هم کړې که دا عمل تر ستمبر پورې نه مکملېږي نو موجوده حلقه بندیانو مطابق به ټول ټاکنې کیږي ادارې په وینا که نوې حلقه بندیانې وکړې شي نو هرې حلقې کې به د پولنګ سټېشنو او ووټرانو په شمېر کې زیاتوالی راشي او که الیکشن کمیشن د حلقہ بندیانو په ذریعہ د نوی ووټرانو اندراج کوي نو په کال 2013 کې به اصل مقابله د غټو ګوندونو ترمنځ وي ادارې مخکلي کې چې د سرشمیرنې د عمل نه ترلاسه شوی شمیره صورتحال او سیاسي ساخت بدلولې شي ادارې وایي د سرشمیرنې نه به د کلیوالو سیمو نه خاریو ته د منتقل شوو خلکو هم صحیح صورتحال مخې ته راشي دا شان د آبادۍ د شرې په لحاظ به ولسي نمایندګي هم نه صرف زیاتېږي بلکې د کامی وسایلو ویش او د ولس ژوند کې د بدلون راتلو امکان به هم وي ادارې اخیره کلي کې د رواني سرشمیر نن د سیاست یو نوی اړخ به مخې ته راځي آج رسپانه خپل ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې افسرانو لپاره د منصوبه بندۍ یو نوی سرویس پروینشن پلاننګ سرویس په نوم د معرفي کولو منظوري ورکړې ده چې پکې به د شل نه تر اویا پورې افسران کار کوي ادارې وایي د صوبایي حکومت لخوا دا نوی سرویس شروع کول د اطمینان وړ ضرور دی خو منصوبه بندي صرف هغه وخت ګټور جوړېدای شي چې کله دا د موجوده او راتلونکي وخت د ضرورتو مطابق وي او چاته پکې په انفرادي توګه ګټه رسولو مقصد نه وي ادارې وایي د هغه صورت کې ممکنه کې دی شي چې کله منصوبه کوونکی د هر قسمه فشار نه آزاد وي او تکنیکی مهارت لري. مشرق ورځپاڼه خپل درې کلی کې پیښور کې د ودونو لپاره د حالونو شمیر سیوا کېدو له وجې د اولس په مشکلاتو کې زیاتوالی یو فطري امر دی. په دې شادي حالونو کې تر ناوخته پورې په اوچت آواز سندرې لګېدلې وي چې له وجې د شاخوا کورونو خلک پریشانه وي. ادارې وایي په ودونو کې ګډون کوونکو خلکو ګاډو لپاره هم مناسبه ځای نه وي او ګاډې داسې ودرول شوي وي چې په هغې کې د خلکو وتل ګران وي. ادارې زیاتوي ښه به دا وو چې د ودونو د حالونه په تجارتي علاقو کې جوړ کړی شوی وي چېرته چې د ګاډو د ودرولو انتظام هم وي. ادارې مخکې لیکي حکومت له پکار دی چې داسې پالیسي او قوانین جوړ کړي چې د ودونو د حالونه د اولس لپاره سهولت جوړ شي. د دې نه علاوه ورله وخت هم ټاکل پکار دی او هغه علاقو کې د دې حالونو پر ضد کاروایي پکار ده چېرته چې خلک اوسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته څومره ژمن دی؟ د جرمني غږ ویب پاڼې د دې پوښتنې د ځواب په مخه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پاکستان په بیا بیا ویلي چې د ترهګرو ملایې ماته کړې خو نړیوال یې نه دي کایله کړې. هلته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د ښځینه لوبغاړو پر کار او د هغوی پر محدودیتونو لیکنه کړې چې وایي هلته د نارینهوو پرتله ښځینهوو ته په آزاده فضا کې په لوبو کې د برخه اخیستو اجازه نسته. نجیب عامر د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ډوچ ویلې ویبپاڼه په یوه لیکنه کې دې خبرې ته کتنه کوي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزې ته څومره ژمن دی. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځ او ملکی حکومت له ډېرې مودې نه وایي چې د ترهګرو حمله ماته کړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د ضرب اعظم عملیاتو د دوه کلونو په پوره کېدو دا خبره کړې وه چې ترهګرو ته ماتې ورکړل شوې ده. خو د هماغه کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن پر پاکستان تور پورې کړ چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړل او وی ویل چا ته پټنځایونه نه دي ورکړي. د سرتاج عزیز په وینا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه وو چې اوس تباه کړل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاحکار سرتاج عزیز زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملا ماته کړل شوی او د هغوی بنسټیز جوړښت تباه کړل شوی دی او اوس پوس په ټول ملک کې د خورو ورو پاتې وسلوالو چې ځانونه پټ کړي دي د لټون عملیات پر مخ وړي. بل پله واشنگتن پوس په ایران کې د میرمنو ژوند ته د ورپیخو کشالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي په یاد هیواد کې د نارینه په پرتله د میرمنو سره څنګه امتیازي سلوک ترسره کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي په تهران کې د ځغاستې راتلونکي سیالۍ چې د رواني اونۍ په پای کې شروع کیږي په کې میرمنو ته هم د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. خو په چاردیواری کې دننه په محدود ځای کې به سیالۍ کوي. د نارینه په شان د باندې د منډو وهلو اجازه ورته د ملک سختدریزه قانون نه ورکوي. د نوي قانون تر مخه میرمن او نارینه به په جلا جلا توګه د منډو په سیالیو کې برخه اخلي. خو د 1909 د انقلاب نه پس تر اوسه میرمنو ته هیڅ اجازه نه ورکول کېده چې د سړو د مقابلو د ننداره هم وکړي. ایران همدارنګه غواړي چې میرمنې د په داسې حال کې په سیالیو کې برخه واخلي چې سرونه پټ کړي وي. همدارنګه مخونه پخې او لاسونه به هم تر ډیره پټ وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د ایران حکومت د لوبو پر مهال پر نجونو او میرمنو د لباس په برخه کې زیاته سختی کوي. په 13 فبروري کې د شطرنج د لوبې فدراسیون یو ځوانه لوبغاړي دورسا درخشانی وروسته لاغې د ملي ټیم نه لری کړه چې په جبرالټر شطرنج فستیوال کې پرته له حجابه برخه اخیستې و.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د روان کال مهم هدف یې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتول دي. د دې ماموریت ویاند ویلیام سلاوین تیر مازګر په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل په تیر کال کې اسلامي دولت یا داعش ډلې تر خپلې ولکې لاندې لویه سیمه بایللې ده او د دې ډلې وسلوال هم 50% کم سوی دی. په دې اړه نور تفصیل سباون کاکړ راکوي.
پا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای کدایش د نړۍ له نورو سیمو څخه افغانستان ته راشي یا به وژل شي او یا به ژوندی ونیول شي. د غوث ملاتړ ماموریت وایان ویلیام سلاون د پنځم په ورځ په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په 1949 کال کې دوی اساسي هدف په افغانستان کې دایښ لمنځه وړل دي څو دغه هیواد د تورستان لپاره په یو پټنځای بدل نشي.
The goal with our Afghan partners in 1396 is
په 2018 کال کې زموږ هدف په افغانستان کې د دایښ ماتول دي. دغه تورستي ډله چې د نړۍ په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو ورستۍ پټنځای دی. زما پیغام د دایښ وسلوالې ډلې ته دا دی چې که افغانستان ته راغلی وژل کېږي او یا هم ژوندی نیول کېږي.
or capture you.
یوش می راپور نو وای چې په عراق او سوریه کې دایښ له فشارونو وروسته کوشش کوي چې افغانستان او پنځجدي سیمو کې ځان ځای پر ځای کړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویان وای چې په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د دایښ په پټنځایونو نه وی هوایی بریدونه کړي چې لامل د دایښ ډلې نږدې 200 کسان وژل شوی دي. د شغل اسلام په خبره په تیر کال کې دایښ تر خپل ولکې لاندې 2/3 خپل سیمې لاس ور کړي او په دغه ډلې پورې اړوند کسانو کې هم 50 په سلو کې کموالی راغلی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان که څه هم 1349 لمریز کال له ننګونو ډک یاد کړ خو زیات کړه چې دوی به له افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي زده کړو مشورې او د ناټو مرستو لړۍ جاري وساتي څو دوی وکړای شي په افغانستان کې امن راولي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې اوس مهال د دایښ وسلوال په ننګرهار، هلمند، سرپل او کونړ ولایتونو کې فعالیتونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر چې په دغه خبري ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو د هغو عملیات په لړ کې چې په روانه حمل میاشت کې ترسره کړي شې لاسته راوړنې درلودي. شغلي وزیر زیاته کړه چې د حمل میاشتې له پیل څخه تر اوسه په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په ترڅ کې د دایښ وسلوال ډلې ډېر تلفات اوښتي دي.
منګا په د حمل په میاش کې په ننګرهار کې خدسته اردونه درلودل، منګ په چین کې په کوټ کې او په د ننګرهار ولایت په مربوطو سیمو کې د دایښ ډیر ګروپونه لمنځه وړي دي او د هغوی پټنځایونه او هغه ځایونه چې هغوی پکې ښوونې روزنې کولې منګ لمنځه وړي. د دې تر څنګ دوستانو منګ په هلمند ولایت کې په نادلي کې منګ ډیر ښه نتایج درلوده، په مارجا کې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې.
شغلي وزیر وایي چې د روان کال په حمل میاشت کې د عملیات په ترڅ کې د دایښ د دوه قومندانان په ګډون د دې ډلې لسکونه کسان وژل شوی دي. د دفاع وزارت د ویان په خبره اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په هلمند، کندهار، فراه، کاپیسا، هرات، بادغیس، زابل او فاریاب ولایتونو کې په بریالیتوب سره روان دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
امریکایی فارن افیرز مجلې د شننکی جاوید احمد لیکنه خبره کړې چې پکې هغه دا موضوع څېړلې ده چې ولې کله کله افغان پولیس یا سرتیری پر خپل بهرنی ملګرو بریدونه کوي. په لیکنه کې راغلی چې له 2001 کال راهیسې 106 پوځیان یا ملکی قراردادیان وژلي او یا ژوبل شوي دي. پامیر ساحل د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د مارچ پر 19 د هلمند په یو پوځي اډه کې د افغان سرتیری په برید کې درې امریکایي پوځیان ژوبل او یو افغان کمانډو ووژل شو. دا د هغو حملو یو بیلګه ده چې پکې افغان امنیتي سرتیری بهرني او خپل افغان پوځیان یا وژلي او یا یې ژوبل کړي دي. په فارن افیرز مجله کې شنونکی جاوید احمد د دې معلومولو په تکل دی چې ولې افغان سرتیری پر بهرنیو یا کورنیو ځواکونو حمله کوي. دا وایي دا معلومول ځکه اړین دي چې دا ډول بریدونه په افغان امنیتي سکتور او د هغه هیواد په جګړه کې د تیرو 15 کلونو پرمختګونه ګواښي. له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې څه د پاسه 100 حملې شوې دي چې پکې افغان سرتیرو د ناټو څه د پاسه 150 پوځیان او ملکی قراردادیان وژلي او له 200 زیات یې ژوبل کړي چې پکې اکثریت د امریکایانو دی. احمد لیکي دا ویل کیږي چې افغان سرتیری د خپلو شخصي وجوهاتو، محرومیو او خپګانونو له کبله دا حمله کوي. خو د لیکوال څېړنه ښیي چې دا پر بهرنیو ځواکونو د حملو لوی لامل نه دی، بلکې دا د وسلوالو طالبانو هغه ټاکټیک دی چې محدودو وسایلو ته په کتو ورته زیات لومړیتوب ورکوي. لیکوال د دې حمله یو شمیر وجوهات په ګوته کوي، لکه لومړی طالبانو د افغان ځواکونو لیکو ته پر ورجذبېدو توجه ورکړي، چې نه یوازې پر افغان او ناتو ځواکونو بریدونه وکړي بلکې ټاکټیکي استخباراتي معلومات هم ترلاسه کړي. دویم، طالبان د افغان پولیسو یا پوځ داسې کسان له ځان سره شاملوي چې یا خو خپوي یا مسلکي نه وي، چې دوی ته د برید اسانتیاوي پیدا کړي او یا خپل حمله وکړي. شنونکی جاوید احمد وای ورسته لامل یې دا دی چې کله کله افغان سرتیری د خپلو شخصي خپګانونو له کبله په خپلواک توګه برید کوي او له طالبانو هدایت نه اخلي. د شخصي حملو لاملونه هم یو شمیر دي، لکه کله کله افغان سرتیری د شخصي بې عزتۍ یا بې ابکېدو له کبله برید کوي، کله د بهرنیو او افغانانو ترمنځ د کلتوري ناسم پوهاوي له کبله، کله دینی عقایدو ته د نه درناوي، او کله د ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې له کبله پر خپلو بهرنیو ملګرو پوځیانو برید وکړي. شنون کلی کې ځنې وختونه داسې هم شوي چې له بهرنیانو سره ژباړونکي یا سلاکاران د دواړو خواو ترمنځ خبرې سمې ونه ژباړي او ناسم پوهاوی او یو بل ته کینه پیدا کړي. داسې هم ډېر شوي چې ژباړونکو په خبرو کې خپل نظرونه هم ور شامل کړي چې له کبله یې ستونزې پیدا شوې دي. جاوید احمد د لیکنې په پای کې وړاندیزونه کوي چې څنګه د دې ډول حملو مخنیوی کېدای شي. دی وایي لومړی خو د افغان پولیسو یا سرتیرو د ګمارونې بهیر باید سخت کړل شي او د بایومیټریک نظام عملي کړل شي. دویم، د افغان سرتیرو په ټولیو کې استخباراتي کړۍ پیاوړې شي چې د هغوی څار وشي، او وروستی دا چې د افغان پولیسو او پوځیانو له وړو ډلو سره دې د بهرنیو ګزمې او عملیات وځنډول شي او یوازې له لویو ډلو سره دې ګډې ګزمې یا عملیات وشي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
افغان ولسمشر اشرف غنی د استرالیا او د جنوب ختیځ آسیا د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د هغه هیواد له کاروباریانو څخه په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه وکړي. شنن کې وایي دا ښه اقدام دی، خو په افغانستان کې باید لومړی د بهرنۍ پانګونې لپاره حالات برابر کړل شي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
ظاهراً سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دی. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. د وی د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅو. پښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانیږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه وخت کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی، او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغه سي نه دي چې بهرني پانګوال په دې وخت کې کار ته زړه شکړي. د کابل پانتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې 5 شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته ستا تر یوه حده به ښاغلی اشرف غنی ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولای سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غنی سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا 2 ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکاري. د اندونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوسټ د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنۍ له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوسټ په وینا کالا له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي. خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی.
سرمایه گذاری تجاری درست است که ما
تجاری دی وی په تجاری پنګونه کې د سم د چې تاجران راځي هغه کار کوي او موږ به له واردات ولرو خو موږ به چې اندونیزیا ته صادر کړو په دې توګه هغه یوازې خپل کالی مشت صادروي فکر کوم تجاری پنګونه شده خو د صنعتي پنګونې ځینی ولې ډیر خراب کړی
سرمایه صنعتي بسیار خراب است
له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره ورېدای شي
د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې د امن بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې به پر هر پړاو مرسته کوي نموړي د خبره پر داسې وخت کړي چې روس د اپریل پر 14 په ماسکو کې غونډه وربلل چې پکې یو شمیر هیوادونه د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي نور تفصیل ګولای ازرا کوي
ڈان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د روغ جوړې بهیر په هر یو پړاو کې بوخت دی خو هیڅ ځانګړي نوښت خپل ځان ژمن نه بولي ورځپاڼه کې دا خبره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د قومي اسمبلی د بارنو چارو قائمه کمیټې ته خپل سرګندون کې کړي او وایي چې د افغانستان په اړه د سلور اړخیزه کاری ډلې ارزښت کم شوی نه دی او خپل هلو ځلو ته یې دوام ورکړی دی د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې د فروری میاشت کې هغه وخت لا نورې کړکېچنې شوې کله چې د سند صوبې په سیمن شریف کې د شاباس قلندر په مزار د ځانمرګ بریدروستو پاکستان له افغانستان سره خپل پولي وتړلی پاکستان تور لګولې وو چې د فروری میاش ځانمرګ برید په افغانستان کې وسلوالو پلان کړی وو خو افغانستان دغه تورونه رد کړی ول ډان ورسپان لیکي چې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو چې امریکا چین افغانستان او پاکستان پکې شامل دي فعال ده خو په دې کې ناکامه شوه چې طالبان د خبرو تور میسته راکش کړی د ورسپان په خبر پاکستان د روس د هغو حلو زلو کې زیات بوخت دي چې د افغانستان د روغ جوړې په اړه کوي روس په دې پروسه کې لومړی چین او پاکستانی چارواکو سره غونډه کړې وی خو بیا د شپږ هیوادونو پوری ورسېدي او اوس په دې پروسه کې 12 هیوادونه شامل دي په دې کې امریکا شامل نه ده روس په دې اړه د اپریل په 14 نیټه په ماسکو کې غونډه کوي پاکستان په دې غونډه کې برخه اخلي خو امریکا په هغه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده ډان ورسپان لیکي چې د سرتاج عزیز له سرګندونو ښکاري چې د روس په مشرۍ کې د سیمهیز هیوادونو ائتلاف ته زیات ارزښت ورکوي په دې کې د منځنی ایشیا هیوادونه هم شامل دي ورسپان د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې پاکستان د افغانانو خپل او افغان مشرتابه امن بهیر ته ژمن دي د نوموړي په خبره په افغانستان کې پایدار امن لپاره سیاسي خبرو اترو ته اړتیا ده ډان ورسپان لیکي چې د پاکستان د قومي سلامتي صلاحکار ریټایرډ لیفټنر جنرال ناصر جنجوا افغان خبريالانو سره په لیدنه کې په دوړو هیوادونو ټینګار کړي چې تر هغه ته ماتې ورکول لپاره په هر کچه همکاري ته ضرورت دی او په دې لړکی کاری چوکاټ پکار دي بلخو نوموړي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال سره په لیدنه کې ویلي چې په لندن کې دوړو خواوې په دې لا شوی چې باهمی همکارۍ با نور هم زیات کړي
په خوس کې د پونتونونو د داخلي لپاره د کانکور ازموینه نن هم روانه ده په دې ازموینه کې 12 فارغ شوی شاوخوا 15,000 زده کوونکي برخه اخلي منتظمین وایي له پرونه په پیل شوي ازموینه کې بایومیټریک نظام عملي کړی دی چې د شفافیت باوري کولو لپاره ګام اخیستل شوی نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د 12 ټولګیو له نږدې 15,000 فارغانو څخه چې 314 تنه انجونی دي په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه پیل شوه د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د بایومیټریک پروسې په کانکور کې د پوره شفافیت د تضمین په خاطر رامنځته کړې ده د کانکور د ازموینې لپاره خوسته د لوړ زده کړو وزارت د راغلي پلاوی مشر پوهان عبدالاحد مسلم مشال روریته وویل چې د سګنی کانکور شفافیت تر ډیره تضمین شوی او د بایومیټریک د پروسې د پلي کېدو په واسطه د تقلب لارې بند شوي دي د ویل تر دې وروسته به په کانکور کې د حقدار او لایق زده کوونکو حقوق نه ضایع کیږي
انشاءالله موږ غواړو چې دغه ملي پروسه په ټول افغانستان کې انشاءالله دایریږي خصوص ولایت کې موږ امتحان اخلو انشاءالله سل په سلو کې موږ غواړو چې دا پروسه په اطمینان او په شفافیت سره ترسره شي او تاسو ته اطمینان درکوم د موږ پروسه به ښه شفافه وي حق به حقدار ته وسپارل شي انشاءالله دغه مشکل نه
خوست والی حکم خان حبیبی چې د کانکور د پیلي زمراسمو ګرنوالو وویل چې شیخ زاید پانتون د 2500 محصلانو د جذب ظرفیت لري او پاتې کسان به د نمرو سره سم د نورو ولایتونو پوهنتونونو یا د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کړي.
نن رسما دغه پروسه پرانستلی شوه او صندوقونه او د کانکور هغه سوالونه زمونږ د درنو امتحان ورکونکو او محصلینو لخوانه د حصول اطمینان په خاطر باندې وکتلی شوه. په دغه پروسه کې به 4920 تنه زده کوونکي په دوه ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پوهنتون دپاره به په روان کال کې د 2500 جذب سی.
د خو شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم د کانکور د شفافیت لپاره د لوړ زده کړو وزارت نوی سیستم ګټور بولی.
سکل پول کاندیدان بایومیټریکس ول او اوس هم کله چې پارچې ته دوی کینی دوی به بایومیټریک کیږي. د دې لپاره چې د په یواز بل څوک رانسی نو 314 فیلن امدانن مونږ په صحنه کې لزان سره د دوناس طبقه او د خویند ځان سره لرو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د هغوسی متخدا چی لپخوای خلک د زده کړو او تحصیل مینوال دی. دا مهال په یاد ولایت کې د شیخ زاید پانتون ترسنګ چې د افغانستان په مهمو تحصیلي ادارو کې حسابيږي د پامیر احمد شاه عبدالی طلوع آفتاب او د دعوت د لوړو زده کړو موسسه هم فعالیت لري. د خوست د پوهنتونونو د محصلانو شمیر تر 10000 کسانو ډیر دی. تیر کال یوازې د شیخ زاید پانتون له 2015 څخه 1300 تن نجونې او هلکان د لسانس په درجه فارغ شول.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د ولس په ګډون د اسمبلی غړو هم د دې غوښتنه کړې ده چې د صوبې په هغه ولسوالیو کې یا ضلعو کې د سم د لاسه د انټرنیټ اسانتیاوې پرانستل سي کومې چې مرکزي حکومت له تیرو څو اونیو راهیسې بندې ساتلې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو د خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د ولس وروسته د بلوچستان اسمبلی غړو هم د پاکستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د صوبې په څلورو ولسوالیو کې د سم د لاسه د خلکو لپاره د انټرنیټ اسانتیاوې بیرته پرانستل سي کوم چې د تیرو شپږو اونۍ راهیسې بندې دي. د کل عبدالله ولسوالۍ سره تړاو لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي عبدالمجید خان اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل چې د یو پلان لاندې د بلوچستان خلک د تعلیمي اسانتیاوو څخه بې برخې ساتل کیږي.
دا خودی چا په سمجھ کې نور دي چې مطلب نیٹ به څنګه د دهشتګردي لپاره استعمالي شي. که د دهشتګردي خبره کیږي دغه څه دونه جدید ذرایع سته چې نیٹ هغه خپل کنټرول کوي سي او عمر باد ګالر وخت کیږي چې موږ د بارډر ایریاز د ضلع چې دی پښتون بیلټ کې غوا موږ د نیٹ سہولتونه پیدا سو. ځوانان غوا پر دې لګیا دي نیٹ کوي نیٹ او ریفلانا کوي هغه سہولت هم د موږ سره واخستي. دا جواز هم نه دی پیش چې موږ ولي واخستي. ما به خیال یو 1400 کال بیا شاته بیا
دلته ډېرې کار پوه وان وای چې د علم په میدان کې د نړۍ سره وژه په وژه د تلو لپاره انټرنیټ ډېر مهم رول لوبوي. په دې ترڅ کې بغوښ سو د کوټ خبريال سید علي شاته
در ټولو غټ نقصان د طالب علمانو لپاره دی. ولې چې نن سبا خو هغه وخت پلاړي چې خلک د ټیچر و مخ تکشيني او ټیچر څو ورته وویل دوی هغه ولي کې بلکې بچان چې دی هغه ګوګل ګوري هغه د ایمیل استعمال کوي هغه د واتس اپ استعمال کوي هغه د سوشل میډیا استعمال کوي نو دا هغه سره ډېر معلومات اخی. یعنی ساينس هم په انټرنیټ کې دی قران ریپوم یعنی ته یعنی چې هرڅه ته غواړې ته هغه پیدا کولای شي ریسرچ کولای شي د دین په اړه کوم معلومات پیدا کولای شي د دنیا په اړه کوم معلومات پیدا کولای شي. دا ټول شاند انټرنیټ سره لینک دی.
او خپل په دې اړه د حکومت بلوچستان د شاروالي وزیر سردار مصطفی خان ترین راته وویل چې اوس خو خلک خپل علاج هم د انټرنیټ د لارې کوي نو په کار دي چې مرکزی حکومت سم د لاسه په صوبه کې انټرنیټ الکړي.
مرکزی حکومت د وای چې په ګرد پاکستان کې الهات دا وایز په د څو زلو یا په څو دغه کې دا ولې بندې په کار دادی ک دغه حق کوي چې مرد سکورټیل یا سیا د بل یا سمردا بندو نو سکورټیل اس په ټول پاکستان کې د دې په کار دی چې وس د ماکی هر ځای کې حالات هر ځای خراب دی. لیکن هغه دا نه ده چې د ویز لې یا د پنځو زلو د پاره د حق نت دی بندي او پټول پاکستان کې علت
پښیم کل عبد الله چاغي او خاران کې د غورسته د انټرنیټ 3G او 4G بنسوي وو. کله چې د فروری د میس پورستي اونۍ کې د پنجاب په لاور او د سند په سیون شریف کې ځان مرګي بردونه سوي وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی